سلامونه ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال هرکلی کوم د خبرونه مو تر ډیره د طالبانو یو کلنی کلیزی اړوند مطالبه ته ځانګړې شوې خو په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیاو هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات رانشي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز لرې شوی نه وي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي پر ښځو او انجونو د زده کړې او کار په برخو کې محدودیت تونه لګول شوې دي. ډېرې ښځو له خپلو دندو څخه وستل شوې دي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو محرومې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان کال په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو اړمن خلکو سره مرستې کړې دي، خو ډبلیو ایف پی نن په یو ټویټ کې ویلي له دغو مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږې بیده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 980 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په ژمي کې د 300 میلیون کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا وفا وایي په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سري او تخنیکي روزنې مرستې کړې تر څو د خوړو د نه خوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. وفا په یو ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د هیواد د وګړو د ټولو مصرف شاوخوا 20% جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو پوره یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپل بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، خو واکمنۍ تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پرخېدو په حال کې دی. او د نړۍ د 2020 هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکران له ژیروپنیژیا اټومي تاسیسات وباسي. دغه هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې په ویب پاڼه خپره شوې ویلي ژیروپنیژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي. ژیروپنیژیا باندې چې د اروپا په کچه لوی اټومي برېښنا کوټ دی څه موده وړاندې بمبار هم وشو چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې جدي اندېښنې وپارولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ویلي د ژیروپنیژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکی ساحه اعلان شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د واکمنۍ د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت د طالبانو لخوا ړنګ شوي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ د بشري حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د سیاسي بدلون سره جوخت زیاتره افغان خبریالانو د ځان او کورنۍ امنیت د خوندیتوب لپاره هیواد پریښی. له دې ډلې بهشتي ارغن راته د ژوند کیسه کړې ده.
چې خپل ملت خپل هیواد ته لاس ورکړی وي تبن ته دکه پخوا په شان باندې نه اوسه مایوسه به وي زړه به بیا نه غواړي چې په پخو ودرېږي کار ته ادامه ورکړي.
د پخوانی نظام پوځیان وایي طالبانو د دوی لوړتیاو کار نه دی اخیستی.
هیڅ نو استفاده به نه کړی د تیر نظامیانو د وړتیاو څخه. یو نیم مراکز کې بعضی استادان ساتلي دي.
په تیر یو کال کې د طالبانو کړې ژمنې او د ازادۍ راډیو ځانګړې مستند چې د جمهوریت وروستۍ ورځې انځور کړې دي.
وروستۍ ورځې دي چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دی. خار خپل نسبي ګڼه لري خو زړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب څپې وهي.
کابل تمام کرا کرا راځي راځي را روان دي.
او د روزګان اوسیدونکي له بد اقتصادي وضعیت سره ټکوي.
اورونه مخشتم غاری چې غاری وکړه دی بیاغه یو امانه او کاتمانه غنیمه په کار ځای کړم.
نن د زمری اسد د میاشتې سلویشتمه چې د اګست د میاشتې له 15مې سره برابر ده. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو او پر د هیواد د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کلنه کلیزه ده. له نن څخه یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 14م کال د زمری په سلویشتمه یا د 2020م کال د اګست په 15مه په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شو. په دې ورځ طالبان چې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته نږدې 40 کاله له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ایستلو او په کابل کې د لویدیځ ملاتړ جمهوري نظام د پرزولو لپاره وسلواله مبارزه یې مخته وړه کابل ته ننوتل. پلازمینې ته د طالبانو له ننوتلو د مخه د پخواني ولسمشر اشرف غني په ګډون د دې نظام ډیرو جګپوړو چارواکو له دې هېواده په خیسپکې کړې وې. دغه بدلون پر مختلفو بڼو د افغانستان د میلیونونو وګړو پر ژوند اغیزه کړې ده. اقتصادي ستونزې تر ډیرو کورنیو پورې رسېدلې، لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې، اقتصادي فعالیتونه تر ډیره کم شوي او په ځینو هغو برخو کې چې نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو پوځي او ملکي هڅو د لویو لاسته راوړنو په توګه تل یادوي، لکه د ډیموکراسۍ، د بشري حقونو، په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او په کار برخه کې، د بیان او خپلواکو رسنیو او د غونډو او راټولېدو د ازادیو په برخه کې، په کور دننه د عامو خلکو او ځینو جریانونو لخوا پر انتقادونو سربېره د پخواني نظام نړیوالو ملاتړو او د بشري حقونو مدافع ډلو هم د انتقاد غږونه اوچت کړي دي. د افغانستان پر نوو واکمنانو بل انتقاد چې ډېر مطرح کېږي، هغه د قدرت د انحصار په برخه کې دی او طالبان تورنوي چې د ټولنې د ټولو برخو سم استازولي پکې نشته ده. دا او ځینې نور مسایل نړیوالو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کړي دي. په افغانستان کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونو نړیوالو تل د یوې مهمې بریا په توګه یاد کړي دي. په دې برخه کې یوه بریا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ایجادول و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ هغه هم ړنګ کړ. خو د دې کمیسون پخواني چارواکو چې اکثره یې هیواد وتلی، کله نکله د همدې کمیسون له ادرسه د طالبانو پر واکمنۍ انتقادونه کوي. په دې ترڅ کې د دې کمیسون نن د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په مناسبت طالبان د بشري حقونو په نقص، د ملکي وګړو په وژلو، د بیان ازادۍ په محدودولو، د خلکو په اجباري کډوال کېدو او د اقتصادي نظام په پاشل کېدو تورن کړی دي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان وړاند کړی او له افغانستان د باندې فعالیت کوي، په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی، لیکلي تر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک و. د کمیسیون ویلي طالبانو تر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخینی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او له دندو یې شړلي. همدا ډول افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقونه اخیستل شوي او د بیان ازادي محدوده او سانسور زیات شوی دی. طالبانو چې له وړاندې دا کمیسیون ملغا کړی په دې اړه سندي ویلي، مګر وړاندې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون راپور درې برخې لري او پکې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه لیکل شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې تر ننه په افغانستان کې 1,520 تنه ملکیان وژل شوي او 1,116 تنه ټپیان شوي. دا کمیسیون په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوي بولي او وایي سانسور زیات شوی او ډېری خبریالان بې دندې شوي دي. راپور زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې 22 خبریالان نیول شوي، 2 ټپیان شوي او 4 سیمیز خبریالان شکنجه شوی دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوی کمیسیون هم دا ډول طالبان د بشري حقونو په نقص تورنوي او وایي واک تل رسیدو وروسته 2,618 تنه د نړیوالو بشري قوانینو په ضد وژلي او ټپیان کړي. د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په دې موده کې 13 تنه چې نه ښځې هم پکې دي، د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه شوي او 15 تنه نورو چې 11 ښځې او نجونې پکې شاملې دي ځان وژنه کړي. د کمیسیون وایي تر یو کال کې طالبانو 13 تنه چې 4 خبریالان، د مخکینی نظام 19 نظامیان، 21 ملکیان او ځینې نور پکې شامل دي، لنیول وروسته شکنجه کړي دي او بیرته له بنده آزاد شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستان د باندې فعالیت کوي، طالبان د خلکو په اجباري کډوالۍ هم تورن کړي او وایي بیا لا بیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور کډه کولو ته مجبوري کړي دي. خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې ادارې مشري سیما باهوس د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خبري وینا کې ویلي، د طالبانو لخوا په افغانستان کې هر ورځ او په پرله پسې توګه د ښځو ښځو د حقونو په نقص سره دوی د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو شاهدان دي. میرمن باهوس زیاته کړي، طالبانو د نابرابرۍ تګلاره خپله کړې او په دې سره یې افغانستان له نورې نړۍ بیال کړی دی. سیما باهوس د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلاره ګواښونکي بولي او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته کار او په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خوا یې له ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي، خپلې بیان کې طالبان په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو او د سخت دریځې تګلارې په خپلولو تورن کړي دي. هغه تګلاره چې د دوی له آنده زیان یې د افغانستان راتلونکي او افغانانو ته رسیږي.
سره له دې چې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ځینې نورې ادارې منحل شوې دي، د دوی د بیا واکمنېدو سره جوخت ځینې خبریالان دې ته اړ شو چې هیواد پرېږدي. په دې برخه کې مو د تولونیوز پخانی ویاندې بهشتیار غن سره مرکه کړې او هغې راته د خپل ژوند کیسه داسې بیان کړې ده.
د معمول په شان مونږ ځینې ورځې رخصتې درلودې چې په ورځ باندې زه په رخصت وم، په کور کې وم. د ورځې تقریبا لس بجې نه نیمو نه تر لس بجو شاوخوا وه. زه بیرون د کور څخه وم ځکه ځینې شیان مو په کار ول. وضعیت هم د کټوټېدو په حال کې و. غوښتل مو ځینې شیان واخلو، خریداري وکړو د کور دپاره. ومې لیدل په خپلو سترګو باندې، د ورځې شاهده وم څنګه خلک ورخطا ول، څومره په ښار کې ګډوډي وه. ځکه مونږ هیڅ چا هم بیا دوی پر راتګ باندې هیڅ هم فکر نه کوم چې ما په خپل دا فکر نه کوم چې وضعیت تر دې حده خراب دی چې طالبان د داخل کور داخل کابل ته راغلي یا کابل به د سقوط په حال کې. ما هم دا فکر کوم چې دوی د میدان وردګ نه شاید راغلي وي، تازه نفس نور سرتي بزي په میدان وردګ ته. وضعیت ډېر زیات خراب و. زه هغه ورځ د کور نه بیرون وم او په خپله دې شاهده وم چې د کابل څنګه سقوط وکړ.
بهشتې، دغه کاري ورځې په اړه راته ووایي، کله چې تاسو د سقوط په سبا ورځ باندې دفتر ته لاړئ او تاسو هغه نوموړی ویانده وایي چې د یو طالب چارواکي سره مو مرکه وکړه، خپله هغه مهال تاسو خپله څه احساس کوو کله چې دوی ملت مبارکي ورکول او تاسو په داسې وضعیت کې وایي چې د دې احتمال ډېر زیات و چې کېدای شي طالبان میرمنې پرېنږدي چې هغوی کار وکړي، دغه مهال هغه احساس کړته وایي؟
تبن ته چې خپل ملت خپل هیواد ته له لاسه ورکړی وي، تبن ته د پخوا په شان باندې نه اوسې مایوسه به وي، زړه به دې لوېدلی وي، زړه به دې بیا نه غواړي چې په پخو ودرېږي، کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم مجبوره د خپل خلکو دپاره، د خپلو میرمنو دپاره باید دا قدم واخلي او باید مخکې ولاړه شي. په هغه ورځ که څه هم مونږ مات شوي وو، هیواد مو له لاسه ورکړی و، پخوانی حکومت نه و، له دې نه مو ډار درلود چې څه به کېږي، مرمنو سره د هغوی حقونه څنګه کېږي، دوی به د مرمنو په اړه باندې څه وایي. طبعاً وضعیت مې ښه نه و، ناامیده وم، خو یو څه هیله مې دام درلوده چې کېدای شي ګوندې وضعیت بیا تغییر وکړي، ګوندې دوی مېرمنو ته څه ونه وایي، ګوندې دا زه چې راغلی یم کار کوم د دې لامل شي چې راتلونکي کې دوی ښځینه ته څه ونه وایي او دوی ته اجازه ورکړي چې کار وکړي.
بهشتې، که دا راته ووایي چې اوس مهال چیرته یاست، ژوند چارې مو څنګه پر مخ ځي، کله چې له وطن نه راوت یاست څنګه دلته ژوند کې څه مثبت تغییرات راغلي که نه؟
زه تر اوسه هم پر دویم هیواد کې یم، الله مې هم کارونه روان دي. په البانیا کې یم، همدلته په مختلفو برخو کې مصروفه یم. که څه هم خبریالي کنه کوم، خو په یو نحوي غواړم خپلو خلکو ته چې دلته راسره دي ورته ګټه ورسوم، له دوی سره واوسېږم، له دوی نه یې واورم او خپل دردونه یو ځای سره شریک کړم.
بهشته جانې، که په لنډو کې راته ووایي، دا چې له خپل مسلکه لرې شوې په دې موده کې څه احساس کوئ، او یا د دې امکانات به درته برابر شي چې تاسو بیرته خپل مسلک ته راشئ او په دې برخه کې کار وکړئ؟
طبعاً ما ژورنالیزم ویلی دی، له ژورنالیزم نه فارغ یم، بیا مې په ژورنالیزم کې کار کړی دی او دا زما د ډېر وړکتوب نه هیله وه چې یو ورځ د خبریاله واوسم، د سکرین پر مخ د کار وکړم، د خپلو خلکو سره د اړیکه ولرم. او د ده دپاره کومو خندونه چې زما په مخ کې ول، کومې ستونزې چې زما په مخ کې وې، زه تر څنګه تېره شوم او څنګه پکې راووتم ټولنې ته. زما په کورنۍ کې زه لومړی ښځینه یم چې په دفتر کې کار کوم، بیا هغه څه چې په یو تلویزیون باندې کار کوي، تبن دغه پر وړاندې باندې ډېر زیات خندونه. خپل قلم لرو، خپل لیکنه لرو، لیکو، خپل دردونه پکې وایو. زه د ژورنالیزم یا خپل مسلک نه لری شوی یم، درد لرم. دا به وګورو د راتلونکي دپاره چې زه بیا کولی شم پر سکرین راشم او کار وکړم که نه، دا به وخت پرېږدو.
د ټلو نیوز پخوانی ویاند بهشتار غند و چې د خپل ژوند کیسه یې راته کوله.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن د شنبه کال پوره شو. طالبانو پر افغانستان د ولکې د ټینګولو سره د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه اړنګ کړل او وی ویل چې په خپل لوکي کې به دوی ته ځای نه ورکوي. زموږ همکار له پخواني پوځي جنرال عبدالرؤف روزګانی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان د پخوانیو پوځیانو له تجربې استفادې ته حاضر شوي او که نه.
طالبان دا یو کال پرسو دوی صرف د پنامه یو نیم کې چیرې د کمپیوټر او د اداري بخش د پاره ساتلی، ځکه دوی مسلکي خلک نه لري نو هیڅ نو استفاده دوی نه ده کړې د تیر نظامیانو د وړتیاو څخه. یو نیم مراکزو کې بعضې استادان ساتلي دي او نور سیستم په کوم شکل چې مخکې تللی په هغه شکل مخته نه ځي، تقریبا د رکود سره مخ دی دغه موده کې.
بل اورزګانی صاحب، که سړی په مجموع کې د وضعیت ته کتنه وکړي، په افغانستان کې د نظامونو له بدلون سره یا د دغه سی لویو تغیراتو سره، ولې همیشه د افغانستان ملي پاوز ړنګیږي او د پولیسو تشکیلاتو ته زیان رسیږي؟ حال دا چې یا تا په وروسته پاتو افریقایي هیوادونو کې هم دغه سی لوی تحولات راځي، خو دغه تشکیلات په خپل حال پاتې وي. په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده؟
د څلور څلوېښت کاله کېږي چې د غرب د اهدافو او د پاکستان د مداخله ښکار یو. متاسفانه دغه زموږ ګرچې افغانانو په ډېر مقدس هدف باندې دوی جهاد پیل کړ، ولې دغه جهاد ابتدا سه داسې پروژه وه. که تاسې د بل کلینټن او مثلا پرویز مشرف و د بېنظیر د دوی مصاحبې وګورئ، تاسې د دې جګړې یا د دې جهاد په پروژه یواله باندې پوهیږي. متاسفانه دغه کم جنگ چې پر مشتمل شوی دی، د دې جنگو پاکستان په لاس کې و، د دوی سوق اداره و، د دوی اهداف پلې شوی دی. نو پاکستان همیشه دا غوښتي دي چې د دوی اهداف دا و چې زموږ وردو لمنده یوسي، زموږ مسله قواره ونړي، زموږ نظامونه را ونړي، زموږ ملي ګټې را زیانمن کړي. چې دغه دوه درې مرحلې چې اول ځل مجاهدین راله، بیا چې کله مجاهدینو غوښتل چې دوی نظام جوړ کړي هغه هم پرې نه شول، او بیا چې مثلا طالبان په بل دور راله هم دوی دلته په پخوانی جمهور رئیس ډاکټر صاحب نجیب الله په شهید کړي. دا ټول برنامه د ایسای او جنرال احمد ګل خپل راغلی، هغه برنامه تاسو تعقیب کړي دي، اورېدلي مو دي د خپل امریکایي ژورنالستانو او د هغو د استخباراتو څخه دا خبرې لیک شوي دي. د دې ځل هم کله طالبان راله، دغه د دوهې برنامه چې څنګه مخ ته ولاړه، په دې کې چې رښتیا شي ډېر پورته لاس خپل ایسای درلودې او د امریکا او طالب ترمنځ وساتت اصلا ایسای وکړي، نو ایسای هیڅکله نه غواړي چې موږ دلته یو پرولار افغانستان دلته موجود دی. هغه د دوی منظمه یا مدونه ستراتیژي ده چې دلته باید یو ضعیف افغانستان شو ولاړ افغانستان نه دی په کار. دلته مسله قوا په څنګه چې دوی خارج نه خوري یا ویره جن لري په هغه شکل له دوی نه غواړي، نو دوی د دوه ځل زموږ منظمه مسله قوا کله د طالب په موټو کله د مجاهدینو په موټو را لمنځه یوړله.
عبدالرؤف روزګانی چې د پخوانی پوځیانو پر ستونزې خبرې کولې، اوس به هم ورشو روزګان ته. د روزګان اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي اقتصاد د پخوا په پرتله 90% ضعیفه شوی او کورونه کې دومره څه نه لري چې وی خوري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د کار نشټوالی، د توکو لوړ قیمتونه، وروستي سیلابونه او وچکالۍ هغه څه دي چې د دوی پر ژوند زیاتې اغیزې کړې دي. یاد خلک پر افغانستان له واکمنو څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د کاری بوختیا نشټوالی او د خوراکي توکو لوړو نرخونو اندیښمن کړي دي او په سخت غربت کې ژوند کوي. امینا سادیا او رحمت الله چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته د خپل ستړي ژوند پاړه داسې وویل.
اته ورځې نه ورځې کېږي بیا ورنه ماخستم غاری چې غاری وکړلې بیا یو امان او کاتمانه غنه یې په کار راکړه مالاله یې په کار راکړه زه به دې وپالم لکه ماته چې تا مات را کړي
د کور کښې نه یې پر درجالې نو د دې ژوند خو مرګ شدی په خدای دې ته مجبوره کړې یم وروره چې چنجې خپل ځان خپله یعنی مړ کړم
دغه مې د کور مشر دی څلور ماشومان په خونه کښې بنجان کړم زه ځینې ووځم د دې ماشوم پاته دی به داسې درې ګرمۍ د دغونې نهڅه چې وخورو یا اوبه څښم.
د دغه ولایت اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د بېوزلۍ یا وزګارۍ د کچې د راټیټولو په پار دي په هیواد کې د روان بشري ناورین مخه ونیسي. د ترینکوټ ښار درې اوسیدونکو الاده د سامیا او داد محمد د ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه څوک نه شکوم، زه نه مټوګاټ غلا نه کوم، بل غلا نه کوم، او چې زه مجبوره شوم ستا په جیب کښې لس روپۍ زیې نه در پېدم
ښې وسلاکه لرم که دغه مایي به ما پر اوبو باندې ډوډۍ باندې کښېنولې دي پر بل پر سړه پر اټام باندې کښېنولې دي بالا دغه ژوند مې دی
داسې غربت کښې ژوند کوي بېچارهګان چې داسې بېکاري ده چې نه په زرنج روپۍ برابرول کېږي نه په روزانه دا څو کسه پنځوس کسه به یوه یوه ته وایه د پنځوسو روپو روزانه لرې.
بلخوا بیا پر اورزګان واکمن هم دغه ستونزه مني، خو وایي چې په دغه ولایت کې به د کانونو په استخراج سره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان ولایت مرستیال والي حکمت الله مزمل له ازادي راډیو ته وویل.
والي صاحب تللی وو د امیرالمومنین شیخ صاحب سره لیدلې وه، نو هغه په دې معدنو باندې خبره سره کړې او معدن کښې تقریبا چې دا زموږ د ولایت معدن استخراج چې دي اجازه دې وسي نو په هغه کښې د دې ولایت سره ډېر کسانان په کار کښې راځي.
د اورزګان ولایت مرستیال والي دغه راز زیاتوي چې اوسمهال یې د دغه ولایت یو شمېر ولسوالیو ته لسګونه ټنه غنم لېږلي چې هلته به یې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د ډلې د سرتاسري امنیت، اقتصادي خپلواکۍ، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د احترام او د ټولنیز ثبات د راوستو لپاره پرلپسې ژمنې کړې دي، خو ښکاري چې په دې څلورو برخو کې د افغانستان د اوسنیو واکمنو د ژمنو عملي کېدل تر پښتنو او نیوکو لاندې دي. د امید زهرمل په دې راپور کې په دې اړه د منتقدینو دلایل او د طالبانو ژمنې او ځوابونه راخیستل شوي دي.
کوم امنیت چې اوس راغلی ده په تېرو څلوېښتو کلونو کښې په مثال نه لري. طبعا افغانستان د جګړې
د طالبانو تر ټولو مهمه ژمنه او دعوه همدا ده په افغانستان کې د سرتاسري امنیت راوستل، خو د 2023 کال د اګست له شپږویشتمې تر ننه کندوز، کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه د داعش ډلې د خونړیو ځانمرګو بریدونو شاهد وو. د بیلګې په توګه د 2023 کال اګست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر برید شي پکې 170 تنه ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو ځانمرګې برید شي 8 تنه پکې ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 15مه د کندوز په سید آباد جومات ځانمرګې برید شي پکې 50 تنه ووژل شول او نږدې 100 نور ټپیان شول. د نوومبر په 2مه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون وسلوال برید شي پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم طالبانو لومړیو کې دعوه کوله چې لا یې واکمني نوې ده، وروسته به هر څه سم شي، خو د داعش د بریدونو لړۍ تر 2022 کال هم ورسېده او په مزار شریف، کندوز او کابل کې په جوماتونو، خانقا او ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو بریدونه د یادونې دي چې په دې بریدونو کې هم لسګونه کسان ټپیان او ووژل شول. تر دې چې داعش د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه هم په نښه کړه. که څه هم د دې غونډې لپاره طالبانو په لویه کچه امنیتي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم داعش وسوالو ډېر نږدې ځان وررسولی وو. دې پیښو ته په کتو د امنیتي مسایلو کارپوه بشیر صافی وایي د طالبانو واکمني په امنیتي برخه کې له لویو ننګونو سره مخ ده.
منګورو د داعش فعالیتونه دي، د نور ډلې دي چې د طالبانو پر ضد وسواله مبارزه کوي، همدارنګه د تېرو څو وختونو راهیسې د سلفي علماو پر ضد چې کوم هدفي وجنې دي دا هم که طالبان یې نه کوي داعش یې تر اوسه پړه په غاړه نه ده اخیستلې.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې ټولو خبرو سره سره بیا هم ټینګار کوي چې ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت دی.
ټول افغانان آرام ساغ دي، که ښار دی که اطراف دی که کلی دی که ولسوالۍ
خوشحالی ده آرام کې ژوند کوي.
د جمهوریت نظام پر مهال هم داعش وسلوالې ډلې وخت په وخت بریدونه کول، خو امنیتي وضعیت ځکه ښه نه و چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ټوپک پوګه کړی و، او تر خوا یې په افغانستان کې د ډېرو ځانمرګو وسلوالو بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو مسؤلیت هم دوی مانه. خو اوس له داعش پرته د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو ډلو هم ټوپک پورته کړی او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي. د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا عمومي بخښنه هم تر پوښتنې لاندې ده. د چنګاښ په 9 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ولیکل، د 2020 کال د اګست له نیمایي څخه بیا د 2022 کال د جون تر 15 په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د مخکني حکومت 160 امنیتي سرتیري او حکومتي چارواکي وژل شوي او 103 اویا نور نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هم د لیندۍ په 9 یو راپور کې ولیکل، طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 100 زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي. د بیان ازادي محدودیت، د خبریالانو نیول او زنداني کول او تر خوا اطلاعاتو ته کم لاسرسي هغه څه دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې راوستي. اقتصادی وضعیت
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاری بیخي زیاته ده، ډیر خلک ده.
سفی الله د هرات اوسیدونکو لري او وخت د طالبانو له رسیدو سره د خلکو روان بد وضعیت بیانوي. په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین پاړه په نړیواله کچه هم اندېښنې مطرح دي. تر دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین پاړه خبرداري ورکړه، د چنګاښ په 18 د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ولیکل، خراب اقتصادي وضعیت د افغانانو په ژوند بد اغېز کړی او همدا اوس د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویلي و 22 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او تر خوا یې 1.8 میلیونه خوارځواکي ځپلي چې له دې شمېرې 3 میلیونه ماشومان دي. له خراب اقتصادي وضعیت سره سره په افغانستان کې د خوړو او سون توکو بیې هم پورته تللي او د سرسلیب د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ د 2020 کال د جولای رئیس په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې له 55 تر 150 لوړې شوې دي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي د طالبانو له راتګ سره سم بیروزګاري زیاته او خلک له مالي پلوه ډیر وځپل شول.
طالبان ونتوانېدل چې یو واحد کس په خپل ټول تحریک کې، په خپل ټول اوسنی دولت کې رامخته کړي او هغه د اقتصاد یا نورو تخنیکي مسایلو په هکله یو پیراګراف خبرې وکړي. حکومت او دولتداري دا د خوبونو په ناستو په لویو لویو خبرو یا په کاپي سوي خبرو باندې نه کیږي.
خو د طالبانو د حکومت ویانځ به الله مجاهد بیا وایي دوی د اقتصادي خوځښت لپاره په زیربنایي کارونو کار کوي.
اسلامي امارت اخته د سلپنیار د اقتصادي رقمونې لپاره اساسی کار و مثلا طلوع پروژو باندی کار.
خو طالبانو د ټاپی او کاسازر پروژو په برخه کې له ترکمنستان او تاجکستان سره د غونډو او د قانون د استخراج پرته د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره کوم بنسټیز کار نه دی کړی. هغه پروژې چې د جمهوریت نظام پر مهال له اتیا سلنې زیاتې تخنیکي او لوجستیکي کارونه بشپړ شوي وو. د دې ترڅنګ طالبانو د مخکنی جمهوریت نظام اداري سیستم کاپي کړی او له اقتصادي غونډو نیولې تر اداري جوړښتونو ټولې چارې هماغه ډول مخکې وړي. ټولنیز ثبات طالبان پر دې هم تورن دي چې تر اوسه د قومي جوړښت پر بنسټ په خپلو ادارو کې نورو قومونو او ښځو ته ونډه نه ده ورکړې. د طالبانو په اوسنۍ اداره کې یوازې یو تاجک وزیر شته چې هغه هم د طالبانو پلوی ګڼل کیږي. همدا ډول پر طالبانو نیوکه ده چې تخنیکي او مسلکي ادارې خپلو پلویانو ته سپارلي چې یوازې مولایان دي. طالبانو د ډیری وزارتونو د مسلکي او تخنیکي معینانو په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د روغتیا، مخابراتو، ښار جوړونې، کلیو پراختیا، مستوفیت او نورو مسلکي ریاستونو ته هم مولایان معرفي کړي او د مخکنی جمهوریت نظام مسلکی معینانه او رئیسانی ګوخه کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې. زه خپله شخصا یو کال کېږي چې بیکاره یم، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل. نو دې ورځې ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولی شو.
د اګست 15 د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده. په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکول وروسته د پرمختګ شل کلن مزل ته د پای ټکی کېښود او دغه هیواد ولسی له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پرېښود. دوی لا هم له دغې ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ له حرکته پاتې شو. سلګونه نظر افغانان کډوالۍ ته اړ شول.
تېر کال همدا وخت
جمهوریت نظام سقوط سو او تدیره پوری د افغانانو اندخنی په همدې باندې وي چې د خوځو حقوق همدارنګه ملي سرود او ملي بیرغ او تدیره پوری د دې پر وړاندې به طالب نظام صدریس غوړه کوي ځین شین محوسل او د اکثر افغانانو اندخنی په همدې باندې خو دې ترڅنګ امنیت راغی جګړه ختمه سو او هغه کسان چې په خو خپل کلی ته کور ته تللی نو سول اوس آزادانه ګرځیدای شي.
د کابل په وخت 3:30 بجې شوې د خبرونې په دویمه برخه کې د ازادي رادیو ځنګړې مستند چې د جمهوریت د سقوط په وروستۍ ورځ راڅرخې درته لرو خو لغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیا هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان تلپاتې سولې او ثبات ته ونه رسیږي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز نه ویل راي شوی. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه لګول شوي دي. ډېری ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو محروم شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان کال په افغانستان کې لیوش میلیونو زیاتو اړمنو خلکو سره مرستې کړې دي خو ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې له دغه مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږي ویده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 6.9 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې په ژمي کې د 3 میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای وای په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرې او تخنیکي روزنې مرستې کړې تر څو د خوړو د نه خوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. اف ای پی او ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د دې هیواد د وګړو د ټول مصرف شاوخوا 80% جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپل بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو خو واکمنی تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی او د نړۍ 240 هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له ژیروپریژیا اټومي تاسیسات وباسي. دغه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر وېبپاڼه خپره شوې ویلي ژیروپریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتوب د ژمنو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي د ژیروپریژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکي ساحه اعلان شي.
ورستی ورځی دی چې پر کابل درې رنگه پیراغ حاکم خار خپل نسبی ګڼه لري خوزړونه له ویرې ډکو پر څیرو استراب سپې وهي.
کابل ته مونږ کرا راځي راځي را روان دي مونږ هم په ډار کې یو تشویش کې یو او امکان لري سي راسي او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي به صورت مونږ هم نه پیګو.
رسنۍ پر لپسې د کلیو لویو خارونو او بل اخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي.
ان شاء الله واپس پاس میګریم.
خپل ورپور امنیتی چارواکي لا هم غواړي وخی چی هر څه په کابو کې دي.
وزارت دفاع او داخله او امنیت ملی کار میکنن کی وضعیت مهار کنه او وساحات کی از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره چون اونا ادعای از ایره میکنن که حاکمیت نی تعمیرا را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په سینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې رال د قشانتی او د جنگ او د غي شروع کو زما ما وړه ماشملور او وکاله ناغتلی و د سیرات اوتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پات شو هیڅ پته وسه پوري نه لګی ناغه ماشوم بمړی ژوندې به هیڅ پته نه لګی وسه پوري.
لسکو نظر کسان په دې هیله چې کابل با سکوت ونه کړی پلازمینه ته مخه کړ.
جای مرا طالب گرفت، طالب اینم تمارا آورا و در بدر کرد، خاک بسر کرده که اینم رقم کرده. ما خواهی نقدر زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم، ما را همه جای در داد دیگه کرده. اینم بانسی یک سر خواهی گرفته بر آمدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خونه آورد.
دا جګړې لومړی کرخو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نرسیدو شکایتونه په زیاتېدو دي. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرخې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم و دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شیم فایر نداریم ما رو بگیرن و یا مرنیم و مطلق خلاص شو ما رو دزگیر بکنن، در غیر او در دست انسلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرتی نیست که ما رو زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخواییم که پیش کامالی تو به شما ایستاد شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشته شیم به سرزمین.
لا بله خواه، د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لګ تر لګه یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل پیل شوی دی. په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د وروستي سرتیري وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. د جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوری دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاڅونونه بلل کېدل یو په بل پسې لړېږي. که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمېر ښارونو د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاسته ولوید. د اګست په اتمه طالبانو د درې ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنېدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار، لشکرګاه او هرات خارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاسته ولویدل. د کابل سکوت ته یوازې وورس پاتې و چې د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پل علم او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاسته ولوید. د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې وو.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا آزادي راډیو ده. نن یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي.
کابل د اګست 15مه په سهار
د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړي توګه د ننګرهار هغه په خار کې انګازې خپرې کړي او خلک ورخطا دي. که څه هم یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن ارامۍ ته راوبولي.
در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دی سربیره یوی دلی ده کابل هوایی دگر لارنی ولی چو هیواد خوشکلی. یو بلا دل بیا ده خصوصی بانکونو پا دروازو که ولاردی او خپلی پیسی اخوا. پا سیاسی کاریو کلا هم ده هیل استرگی دو هیت دی. روایت داده پریکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ به راتلونکی حکومت جوړیږي.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که ده او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونگه پا آغا و رز بانده ده دی امادگی در لودلا چه لار شدو هیتا زخپلا ده ده حیات برخوام رئیس سیب جمهور ما تا یو ده نور و دوستانو چه رسره و چه تلل با وزیفه رس پارلی و چه باید ده طالبانو سر مذاکره و کو ترچو یو سلامت امیزه او داسی یو پروسه ده انتقال ده پاروارو پا پکاروا چه و چه پاقی که ده افغانستان او د افغانستان د ولس ګټ خوندي وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په خار کې ورختای تر پوخا زیاته شوه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسی پاتونونه بلل کېدل خواره واره شوي. د دې پاتونونو مشان چې د مقاومت سینې ډبولي یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ خلور پوری پوزی و امنیتی چارواکی پا طولنیز شبکو کی سرگندیگی او حدث کوی چی پا کابل کی دا رامنست شوی گردوڑی مخبونی سی
قسمی که همه شما دا جریان هستین. دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت‌ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در روز روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
دخار مسئولیت تضمین ده به خار حمله نکیگی او لوی خار کابل توافق داده چه ده با پا مسلمت آمیزه توگه دیو بری داری تر مشرعی لاندی با انشالله ده قدرت انتخالیگی نور د ښار امن زموږ مسولیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول له ارګ څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه یې هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف و. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک له پاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در دیکتاتوری رقابت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرد. بازم صبر و حوصله مندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی له افغانستان څخه وتل. دا طالبانو ځواکونه خار ته ننوتي وو او د کابل په خار کې د خورو ورو ډزو غږونه اورېدل کېدل. څو ساعته وروسته د الجزیرې خبري شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماس ونیول. دوی غوله دفتر نه چې ارګ مه پرېږدی، خدا نخواسته دلته ځینې خلک د طالب په نامو داخل نسی او چور نسی غارت نسی، خوشبخته نسی داسې کار ونسو. بعد د تماسونه له مولوي صاحب سره زرالم، له دوی سره یو ځای او فعلا موږ د ګلخانې په ماڼۍ کې یو چې تاسې وینئ. دوی ته ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم.
هغه پوښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کېږي دا ده چې ولې ولسمشر غنی له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ییز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پوښتنې ته بېلابېل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپله ولسمشر غنی پر خپله فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 خپور کړ دا
و: که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وای او یوه لویه شرناکه تاریخي فاجعه به بیا تکرار شوی وای. تاسو ته معلوم ده زه د عزتمن مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په حقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي.
میاشتې وروسته د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب چې اشرف غنی ته یو ډېر نږدې کس و او له غنی سره یو ځای له افغانستان نه ووت، ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ.
تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نورو دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو موږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخې ته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم درداورد اوسیږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و تازه یې ازادې راډیو ته وویل
که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه، این یک سوال است که متوجه از اوناست. بازا میگن که ممکن احساس خطر داشته بر خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که چه میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی ازو فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد، چرا جنگ نکردند؟
د طالبانو روایت بیا دا دی چې د دوی وسلوال په کابل کې درامنسته شوی امنیتی تشی د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24 اسد بود، از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که وخطایی ایجاد نشه در سپورتی نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګسمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حد زیاته ګڼه ګوڼه ده هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناټو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره یې کار کړی او ژوند یې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو. دا د 2020 کال د اګست میاشتې یوه له بوګنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې یې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. اوس هم د هوایي ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه څو ځلې ګڼو پرلپسې ډزو خلک یو څه خواره کړل خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایي ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په 26 همدې ځای کې وشو. شمیرو ویل چې څه د پاسه 130 کسه د دیار لس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 29 کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ شي په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل له دولسیزو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه خار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هواده بهر لیږدول. تر دې چې د اګست 1 ورسېدله او وروسته امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت. هغه څه چې د طالبانو لپاره یوه لویه بریا وګڼل شوه.
موږ هغه ځای ته داخل شو. الحمدلله دا د بدري لشکر د استفادې کنډک ملګري دي. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از خاک از کل افغانستان بسته ما دفاع میکنیم. برای همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، در حال اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو در درنو عملیاتو لاری بالاخره در سپتمبر پشپگمه خپل سپین بیرغ در پنشیر ولایت په مرکز هم پورته سربیره پر دی هم د احمد مسعود په مشهي د ملي مقاومت جبهه په نوم ډلې چې ریکي بریدونه پایته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نخټو خبرونه خبرې. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنې دو سره خزی له کار او تعلیم څخه منع شو. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو 20 کلونو کې یې ساره نه و.
ټولنیز ازادي او درسنۍ او فعالیتونه محدود شول. کابل کې خزو لاریونونه او مظاهره وکړي خو طالبانو یې مخه ونیولا وویست.
خوارم نرگس داد هست که امروز در تظاهرات مبارزه زنان افغانستان اشتراک کرده بودن با
کمک لطفا خانه ما بده پروند طالبا.
یو شمیر معترض خزې بندیان شوي او د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ورکړ شي دوی وزورول شوي او ناسم چلند ورسره وشو. د بشري حقوقو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو رپورټ خپور کړ، خو طالب چارواکو دغه رپورټ رد کړ او ویل چې عمومي بخښنه اعلان کړي. دا کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرستا کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، خو لای هم کابینه سرپرست ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپک په ملتیا پورته شوه لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري.
هر سړی دندي
کی یوسف کو تی خبرے کم.